احمد شبریم تاسو د رادیو د اټو په جوړ خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. په افغانستان کې سرلننه د زده کړو ګڼ مرکزونه بندي شي، علت یې د کورونا درېمې څپې ته اندېښنې دي. د دې کورونا په اړه مې د متخصص ډاکټر لودین صافي نظر اخیستی.
اوس د هندوستان د ټولو نه خطرناک سره او انتقال یې ډېر سری دی.
دا اندېښنه هم در سره شریکوو چې درې امریکایي ښځینه سناتورانو د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان میرمنو د حقونو په اړه کړي دي. بل لور ته د ناټو د سرمشي څرګندونې لرو چې پر افغان ځواکونو ډاډه دی. په خوست کې مو د چرګوړو د تولید فارم ته ورولو.
د خوست نه علاوه نورو ولایتونو ته لکه کابل ته، تخار ته، کندوز ته، غزنی ته، لوګر ته، پکتیا ته دغو ولایتونو ته مو چرګوړي ورکوو.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د هندي بڼې د کورونا لپاره کیټونه نه لري. په کندهار کې د پاکستاني بلوڅانو د یو بیلتون غوښتونکي د وژلو خبر ورکړل شوی او اروپایي ټولنه پر بیلاروس د نویو بندیزونو پر لارو چارو غور کوي. بشپړ خبرونه د امیر روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د هندي بڼې د مواردو د ټیسټ لپاره کیټونه نه لري. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې شاید کورونا د هندي بڼې مثبت موارد وي.
تر اوسه موږ په دغه برخه کې کوم ټیسټونه یعنی تشخیصیه کیټ موږ نه لرو، خو یوازې د برېټانوي نوې کیټ موږ سره موجود دی چې د هغې نه موږ تشخیص کړی دی. خو بیا هم موږ نشو ردولی دا خبره چې کېدای شي د هندي نوې پیښې هم په هیواد کې مثبتې وي.
ښاغلی علیزی هیله وښوده چې افغانستان به په راتلونکي کې د کورونا د نړیوال سازمان په مرسته لازم کیټونه ترلاسه کړي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د هندي بڼې د خپرېدو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیات شوې چې په هند کې د دې ویروس د مثبتو مواردو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغی. د غور چارواکي وایي چې په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې کابل ته د تلونکي لارې د خلاصون لپاره د دوی هڅې پیل شوې دي. په غور ولایت کې په دوو جلا حملو کې د وو ولسي وګړو له وژل کېدو وروسته د لال افسر جنګل اوسیدونکو د اعتراضونو په ترڅ کې په خپله سیمه کې د کابل او غور ترمنځ لویه لاره بنده کړه. د غور مرستیال ولی حبیب الله راتمنش تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي دا لاره د سیمې د مخورو په مرسته پرانیسي.
زه له یو شمېر مخورو او مشرانو سره هغې سیمې ته ځم څو دا لاره په هر ډول چې وي باید خلاصه سي. دا عامه لاره او د مسافرینو لپاره ده. د لارې بندول په هیڅ صورت منطقي کار نه دی.
په تېره روژه کې څلور کسان د غور ولایت په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې او نږدې لس ورځې مخکې درې ولسي وګړي دولینه ولسوالۍ ته نږدې د وسلوالو په برید کې ووژل شول. شاغل راتمنش ویل چې دا بریدونه طالبانو کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نامعلومو وسلوالو په کندهار ښار کې یو تن چې ویل کېږي چې د پاکستان د بلوڅ بلتون غوښتونکو له مشرانو څخه وژلی دی. په کندهار کې بیا امنیتي سرچینې چې نه غواړي هویت یې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې میر عبدالنبی بنګلزی تېره ورځ ناوخته د کندهار په درېمه ناحیه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شو. دا په روان کال کې په کندهار کې پر دېره بلوڅانو درېمه حمله ده. یوه میاشت مخکې په کندهار کې د همدې ډلې یو بل غړی د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی و. لاسدی راډیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سوریې ولسمشر ته د څلورمې وکلنې دورې لپاره په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ویلې. د ایران د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې روحانی پرون جمعه په یو بیان کې د بریالیو انتخاباتو د ترسره کولو او د سوریې د ولسمشر په توګه د غوره کېدو په خاطر خپل نږدې متحد اسد ته مبارکي ویلې. د سوریې د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې بشار الاسد د می په 28مه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سلو کې 95% رایې ګټلې دي. د اپوزیسیون ډلو او لویدیځو هیوادونو د سوریې انتخابات چې په دې هیواد کې د لس کلن کړکېچ له پیل راهیسې د دوهم ځل لپاره ترسره شول د شرم وړ بللي او رد کړی دي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تور بهیرې په تفریحي شار سوچي کې په داسې حال کې وکتل چې د اروپایي ټولنې غړي پر بیلاروس د نویو احتمالي بندیزونو په اړه بحثونه کوي. اروپای ټولنې د بحثونه وروسته له هغه پیل کړل چې د بلاروس چارواکو د رایم ایر د ملکي هوایي چلنجو الوتکه چې له آتن څخه ویلونوسته روانه وه د یوې جنګي جټ الوتکې په وسیله د مینسک په هوایي ډګر کې کینوله او د اپوزیسیون فعال او ژورنالیست رومان پراتاسوویچ ترې ښکته کړ او توقیف کړ. ولسمشر ولادیمیر پوتین د لوکاشینکا سره د ستړي مشي پر مهال ټینګار وکړ چې د دوی یو ورځنۍ لیدنه د الوتکې د قضیې له وجې د احساساتو او غصې په درشل کې پلان شوې وه. هغه زیاته کړه چې له دې پیښې پرته نور مسایل هم شته چې دوی خبرې پرې وکړي. لوکاشینکا هم تایید کړه چې دې قضیې احساسات پارولې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون جمعه په لیسبن کې په خپله غونډه کې پر بیلاروس د احتمالي بندیزونو په اړه بحث وکړ او ډیری وزیرانو وویل چې په دې بندیزونو کې باید د تیلو د صنعت په څیر د بیلاروس هغه سکتورونه په نقشه شي چې ګټه یې د بیلاروس مشرتابه ته رسی شي. اسرائیلي ځواکونو په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د پرونیو نښتو پر مهال یو 28 کلن فلسطینی په ډزو وواژه. د فلسطین د روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې دا ځوان د نابلوس په د جنوب په یوه کلي کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د یهودي مشرځایونو د پراخولو پر ضد د اعتراضونو پر مهال د اسرایلي سرتیرو په مرمۍ په ټټر ولګېد. د اسرایل پوځ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د یهودي مشرځایونو د پراخولو پر ضد د اعتراضونو پر مهال ځینو فلسطینیانو اسرایلي سرتیري په ډبر وویشتل. د پنشن به پورس هم اسرایلی ځواکونو رام الله ته نشته د اماری د کډوالو پر کم د بلیک پترس کې یو فلسطینی وو واشه. پل بی دي سغاړه کې د دې تشدد د راپور د غزي پترنګ کې د اسرایل او د حماس ډلې ترمنس لې یو له سرزنی جګړې ورسته ورکول کیشي. دا جګړه د مصر په منځګړی توپ د اوربن له نافذو ورسته پایته ورسیره. دا خبرونه تاکل شوې ده چې سر لننه د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوو اونیو په مخه بند شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د اعلامیې له مخې دا هڅه د کورونا وبا د نوې څپې د مخنیوي لپاره کیږي. د کورونا له درېیمې څپې سره د مبارزې لپاره او د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، نیمروز او کندوز کې سر لننه د دوو اونیو په مخه پانتونونه، شوانزی او د روزنې کورسونه بندي شي. د عامې روغتیا وزارت وروسته تر دې دا اعلامیه خپره کړه چې پرون په افغانستان کې د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې تر بل هر وخت د کووید 19 ناروغۍ د ډیرو مثبت پیښو راپور ورکړل شو. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میربایس علیزی د دې شمیرو په اړه وایي
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 3800 مورد
دی وی په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس د 3800 مشکوکو پیښو له آزموینو وروسته چې په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې وشوه څرګنده شوه چې په ټول افغانستان کې مثبتې پیښې 900 او 13 تنه هم له بده مرغه تلفات لرو.
18 مورد فوتي داشتیم.
له دې سره تر پرون پورې په افغانستان کې د کورونا وبا له پیل تر اوسه د مثبتو پیښو شمېر تر 10000 واوښت. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي دي چې د امکان تر حده په کور دننه نه پاتې شي، ټولنیز واټن مراعت کړي، ماسک وکاروي او لاسونه په پاکو اوبو او صابون ووینځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنه شي چې شاید د دوو اونیو په ترڅ کې د کورونا درېیمه څپه اوج ته ورسیږي. کابل ښاروالي اعلان کړی دی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روانه اونۍ د ودونو تالارونه بندوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې شاید دغه اوس خپره شوې وبا هندی کوروناوی دا څنګه کورونا ده. د جرمنی په فرانکفورت کې میشت افغان ډاکټر لودین ساپای وای
کورونا خو تقریبا ټول یو رقم دی، مګر موټیشنونه ډیر زیات شول په اروپا او روپ لندن موټیشنو د جنوبی افریقا او د برازیلو اوس د هندستان د ټولو نه خطرناک تر او انتقال ډیر سری دی. تفاوت هم دغه دی چې ډیر زر سرایت کې دی او نه بلته او مریضان ډیر زر وخامت دی رسیږي. دا خاطر باندې ډیر زیات پاملرنه ورته پکار ده، ډیر جدي پاملرنه ورته پکار ده چې دا باید مخه ورته ونیول شي.
ډاکټر صاحب، د تلفاتو په حساب څنګه دا کورونا له نورو سره توپیر لري او کنه سره ورته دي؟
کومه خطر مو جدي هغه چې سرایت زیات ده او ډیر زر وخامت دي. وخامت موضوع مقصد په همدې باندې و چې خطرناک بریده ده چې مرګ میرې هم ډیر ده، د پریمونیا او هغه واقعات پکې ډیر زیات دي.
په هند کې تر اوسه پورې چې دغه کورونا خپره شوې ده، لویه ستونزه د اکسیجن د کمبود وه. په افغانستان کې باید په دې برخه کې څه وشي؟
اکسیجن ډېره زیات امیدواري، روغتونونه هم نشته، د واکسین امکانات نشته. افغانستان کې د جنگ شرایط دي او اقتصادي شرایط هم د اکثریت ضعیف دي. دغه خطر باندې ډېر زیات کمبود باندې که واقع ډېر شول، او د هغه مریضان چې د هغه ته ضرورت لري، رانیمیشن ته ضرورت لري او جدي توجه ته ضرورت لري، هغه امکانات موږ په افغانستان کې ډېر کم لرو.
د دې له خاطر چې خلک په کورونا اخته نه شي، تاسو په جرمني کې وینئ چې جرمنیانو کوم کارونه ترسره کړي دي، په افغانستان کې خلکو ته څه لارښوونه کوي چې باید څه وکړي؟
جرمني کې خو چې عیدات وزه کولی شي، دلته خطوب دا دی چې امکانات دولت قوي دولت دی، اقتصادي امکانات شته دي. اکثریت خلک په کورو کې ناست دي، مګر هم کومک چې د معاش دی هغه د هغه ورته ورکول کېږي. نه خاطره مجبور نه دي چې خلک راووزي، یوازینۍ ډوډۍ مغازو ته وتی شي، نورو شیانو ته به قیدات بې باندې وضع کول، قرنطینو. افغانستان کې دغه شی ډېر تقریبا ناممکن دی، ولې اکثریت خلک هغه خلک دي چې د ورځې چای چې ګټي هغه د شپې اولادو ته ډوډۍ پې اخلي. دغه شی افغانستان دولت هېڅ امکان د دې نه لري چې دا خلکو ته دا مهیا کړي چې خلک په کور کې ناست اوسي او اکاونټ باندې ورته پیسې ورځي.
لیکن ډاکټر صاحب، نورې لارښوونې مثلا په افغانستان کې خلک سره یو ځای کېږي چې په روانه اونۍ کې، البته د کابل ښاروالي اعلان کړی دی چې د واده محفلونه منیسي، لیکن نور کوم کارونه خلک باید وکړي؟
دا خو ډېر هغه شی چې ممکن دی، ما هغه شی نه چې تاسو جرمني سره مقایسه کول غوښتل، ما هغه شی وویل چې قرنطین دلته ممکن نه، هغه شی چې په افغانستان کې ممکن دی، دا خو د اول ورځ نه تلویزیونو کې هم خپروي چې حفظ الصحه مراعات کړي، فاصلې باید مراعات کړي، د لویو محفلو نه که ودونه دي که مړی دي که اختر دی، که دې موضوعاتو نه واقعا باید جلوګیری وکړي، کوشش وکړي چې غټې اجتماعګانې په هر شکل باندې چې اوسي دا باید که امکانات د کنټرول یې ولري، دولت چې دا کنټرولولی وشي، بل چې په اروپایي وادو کې یا په نورو وادو کې جریمه کوي یې، اسانترین کار جریمه ده، مګر هلته دغه شی ممکن نه دی چې څوک د غټې اجتماعګانې څوک جریمه کولی وشي یا څوک یې مخه نیولی ورته وشي. دا ډېر ضرور دی چې غټې اجتماعګانې او ماسک موضوع ډېر ضرور ده چې ماسک باید استعمال کړي.
له ډاکټر لودین صاحب څخه په مننې وړاندې به په خبرونه کې د کورونا په ارتباط واوري چې د اروپای ټولنې د درملو د اړوندو چارو مسؤلې ادارې نویو ځوانانو ته د فایزر او بایو انټیک د واکسینونو د تطبیق ملاتړ وکړ. له دې مخکې یوازې له 14 کلونو د لوړ عمر لرونکو کسانو ته دا واکسین ورکول کېده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د ناتو عمومي منشي وی له افغانستان په وتلو دغه هیواد کې یو پیاوړی او روسل شوی افغان پوځ پاتې کیږي. یان سولتنبرګ دا خبرې پرتګال ته د سفر پر مهال له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړې دي. لدی وړاندې خپل افغان چارواکو هم د خپل ځواکونو د ورتیا ډاډ ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
تر راتلونکو دریو میاشتو ناتو په افغانستان کې خپل شلکلان پوځي ماموریت پای ته رسوي. خو دغه سازمان عمومي منشي وایي دوی یو روزل شوی افغان پوځ تر شا پرېږدي. ینس سټولتنبرګ د افغانستان د ماموریت په اړه د خبرې پرتګال ته د سفر پر مهال له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړې دي. سټولتنبرګ له افغان امنیتي ځواکونو او بنسټونو یو ځل بیا خپل ملاتړ څرګند کړ.
افغانان پوهیږي چې موږ شل کاله په هیواد کې حضور درلود. موږ هلته د سرو مال لوړه مالی بیه پرې کړې. افغانستان اوږده لار وهلې چې په پایله کې پیاوړي امنیتي ځواکونه جوړ کړل، او له ټولنیز او اقتصادي اړخه یې هم پرمختګونه وکړل. موږ اوس ښه روزل شوی او مجهز پوځ او امنیتي ځواکونه لرو.
دا مهال څه باندې 9000 نړیوال ځواکونه افغانستان کې میشت دي. ټاکل شوی پر ناتو ځواکونو سربیره د امریکا ټول پوځیان هم د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټې له افغانستانه ووزي. دا یو سمبولیک نیټه ده او پر امریکا د القاعده شبکې د برید له شلمې کلیزې سره برابره ده. د ناتو عمومي منشي د قرض ویلي چې افغانستان کې بل ملکي متخصصانو هم د دوی ملاتړ دوام وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل هم دا اوس روان دي، خو د تاوتریخوالي کچه کې کوم بدلون نه دی راغلی. تیره اونی دفاع وزارت ویل چې په لک تر لګه 13 ولایتونو کې افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
په داسې حال کې چې د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ پر افغان ځواکونو ډاډه دی، د امریکا دفاع وزیر لوی آسټن ویلي دی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو بهیر تر ټاکلي حد ګړندی دی. د ښاغلي آسټن دا خبره نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو خپرونو د افغانستان په اړه نور کوم موضوعات څېړلي دي په دې کتنه کې اورو.
څو لویدیځو ورځپاڼو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن څرګندونې راخیستې دي. د هیل ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د استازو جرګې د تدارکاتو فرعي کمیټې ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر ټاکل شوي مهالویش چټک دی. تر دې وړاندې هم لویدیځو رسنیو د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په قول ویلي و چې ممکن ټول امریکایي پوځیان تر ټاکلي مهال څو میاشتې وړاندې د جولای تر نیمایي پورې ووځي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې وزارت یې 115 میلیارد ډالر بودیجه وړاندیز کړې او په دې پیسو کې له افغانستانه د تروریستي ډلو له لوري پر امریکا د بیا حملې د مخنیوي لپاره د پوځ د وړتیاو له لوړولو سره مرسته هم شامله ده. ستار اند سټرایپس رسپانې هم د آسټن خبري راخیستي او د هغه له قولې لیکلي چې دوی د هغه څه لپاره چې افغانستان ته ځواکونه لیږلي وو په دې هیواد کې خپل ماموریت بشپړ کړی دی. خو ډیفنس وان خبرونې بیا تر دې سرلیک لاندې چې په افغانستان کې یوازې جګړه پای ته نه رسوي بلکې هغه پریکړه لیک ختم کړي چې جګړې ته اجازه ورکړي. د خبرونې د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه څرګندونې خبرې کړي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو د اعلان په محل وکړي او ویل چې له افغانستان امریکایي پوځیان باسي. خبرونه لیکي په نیویارک او واشنگتن کې د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11مه له تروریستي حمله درې ورځې وروسته کانګرس یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس یې د امریکا پوسټ واک ورکړ چې د تروریزم پر ضد بی پای جنگ پیل کړي. په دې توګه ولسمشر ته واک وسپارل شو چې د سپتمبر د 11مې د حملې عاملان او هر هغه څوک په نخښه کړي چې مرسته یې ورسره کړې ده یا لاس ورسره لري. ولسمشر بایدن وای چې دوی دا هدفونه ترلاسه کړي. اسامه بن لادن وژل شوی او القاعده شبکه په افغانستان او عراق کې کمزورې شوې ده. دیفنس ون وای که دا سیوینو آیا د دې ماموریت جواز هم پای ته رسیدلی؟ د بریتانیا میل آنلاین رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي چې بریتانیا لسکونو حقوق افغانانو ته پناه ورکوي چې په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې کار کړی دی. د رسپانې لیکنې سره سم داسې اندېښنه شته چې طالبان به پر دغو افغانانو غچ اخیستونکي بریدونه وکړي. د سفارت ځایي کارکونکو ویلي چې د خپلو کورنیو لغړیو سره بریتانیا ته د تلو لپاره غوښتن لیکونه ورکولی شي او دا پروسه لوړاندې پیل شوې ده. میل آنلاین لیکي دا پروګرام د حقوق کسانو لپاره جوړ شوی چې طالبان او نوري یاغي ډلې ورته په دې خاطر چې له متحدو ځواکونو سره کار کړي د کافرانو د دوستانو په سترګه ګوري. د امریکا متحدو ایالاتونو هم ویلي هغه افغانان به هیر نشي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړي. امریکا ویلي چې دغو افغانانو د مهاجرت د ویزو کار به چټک کړي.
د امریکا د سنات دریو شزینه غړیو د متحد ایالاتونو د حکومت په چوکاټ کې د افغان شزو د حقونو د خوندي کولو لپاره د یو سفیر د ټاکنې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه داسې مهال کې شي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره سم په هیواد کې دننه او بهر د افغان میرمنو د برخلیک په اړه اندېښنې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا دریو خزینه سناتورانو د ولسمشر جو بایدن پر حکومت غا کړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د بهیر له بشپړې دورسته د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی استازی یا سفیر وټاکي. د سی بی ایس خبری شبکې د راپور لمخې دیموکراتو سناتورانو مازی هیرونو او جین شاهین او جمهوری پال سوزن کولینز دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې سپینې ماڼۍ ته یې استولې ده. د دې غوښتنې لمخې د ښځو د چارو لپاره عمومي سفیر یا استازی به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې د امریکا د حکومت له لوري د افغانستان د سولې د هڅو مشري کوي په ګډه کار وکړي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې او پر ښځینه فعالانو په وسلوالو حملو کې زیاتوالی راغلی، د سناتورانو ولسمشر بایدن ته لیکلی دی چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د اړوندو مسایلو لپاره یوه استازی یا استازی وټاکي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندیتوب یقیني کړي. مازی هیرونو پرون جمعه سی بی ایس نیوز ته وویل چې دا او نور همکاران یې پر افغان میرمنو د روانو حالاتو له کبله خورا زیاته اندېښنه لري او دوی له ولسمشر بایدن څخه تمه لري چې په دې برخه کې یو څه وکړي. د ډیموکراتي سناتورې زیاته کړه چې دا مسله به په راتلونکي کې هم تعقیب کړي او د خپلې غوښتنې په اړه به له سپینې مړۍ څخه بیا بیا پوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور لمخې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړۍ روبه کې د تیر کال د همدې موده پرتله د ښځو په مرګ ژوبله کې په سلو کې 30 زیاتوالی راغلی. د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې د کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا ښوونځي مخې ته په 14 کې د افغان چارواکو په وینا د لسګونه زده کوونکو نجونو په ګډون نږدې 100 کسان ووژل شول او له 150 زیات نور ټپیان شول. افغان حکومت طالبان په دې بریدګرام بللی، خو ښاغلی خلیلزاد په کانګرس کې د خپلو وروستیو څرګندونو پر مهال وویل چې ښایي دا حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش کار وي. درې سناتورو میرمنو سپینې ماڼۍ ته په خپل لیک کې دې پیښې ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې که د افغان میرمنو حقونو او خوندیتوب ته لومړیتوب ورنه کړل شي نو دا خطر شته چې د دوی راتلونکي تیاره وي. د سولې په بهیر کې د افغان میرمنو پیکاونډه یو هغه موضوع ده چې په کورنۍ او نړیواله کچه یې انتقادونه پارولی دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت او شریکانو یې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی. خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د پنجشنبه په ماښام وویل چې افغان میرمنو په ملي او نړیواله کچه په افغانستان کې د اوربند او سولې د ټینګښت په مقصد هڅې چټکې کړې دي. میرمن اکبر د نیو لاینز انسټیټیوټ تحقیقاتي مرکز ته د وینا پر مهال وویل چې د افغان ښځو د دې هڅو هدف د سولې په پروسه کې د با مفهومه رول لوبول دي څو د دوی غوښتنې او غږ واورېدل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د درملو د اړوندو چارو مسؤل ادارې نویو ځوانانو ته د فایزر او بایونټیک د واکسینونو د تطبیق ملاتړ وکړ. لدې مخکې یوازې ل 14 کلونو د لوړ عمر کسانو ته دا واکسین ورکول کېده. په همدې حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د څانګې مشر وایي چې په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین بهیر باید چټک شي. تفصیل په دې راپور کې
د اروپای ټولنې د درملو ایجنسی یا EMA د 2015 کلونو ترمنځ تنکیو ځوانانو ته د کورونا وایرس پر ضد د امریکا د فایزر او د جرمنی د بایونټیک کمپنیو لخوا د جوړو شویو واکسینونو د تطبیق اجازه ورکړه. لدې سره له متحده ایالاتونو او کاناډا وروسته اوس د اروپای ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې په پراخه کچه د کورونا ضد واکسین تطبیق ته لاره هواریږي. د ادارې په دې اړه له څو اونیو څیړنو او ارزونو وروسته دا پریکړه وکړه. دا دوه ډوله واکسینونه په اروپا کې لاله پخوا 14 کلنو او له هغو د ډیر عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. اما پرون د می په 28مه وویل چې د 2015 کلونو ترمنځ تنکیو ځوانانو ته هم د دې واکسینونو دوه دوزه د لږ تر لږه درې اونیو په واټن تطبیقیږي. د ادارې زیاته کړه چې اوس د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو پورې اړه لري چې د دې عمر لرونکو ځوانانو ته کله د واکسین بهیر پیلوي. په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو برخو کې زړو او کمزورو خلکو ته واکسین نه رسیږي، په شتمنو هیوادونو کې تنکیو ځوانانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق یو لړ پوښتنې او اندېښنې پارولې دي. د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې خلکو ته تر دې دمه د کورونا واکسین نږدې 1.3 میلیونه دوزه ورکړل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپایي څانګې مشر هانس کلوچ پرون په یوه مرکه کې خبرداری ورکړ چې کورونا به تر هغه وخته ختم نه شي چې د دې لویې وچې په سلو کې 70 وګړي واکسین نه شي. هغه زیاته کړه چې د کورونا د نوې بڼې چټک سرایت د لویې اندېښنه ده. ښاغلي کلوج د کورونا وایرس هندۍ بڼه د مثال په توګه یاده کړه چې د ده په وینا د خپرېدو سرعت یې د برتانوي هغې پرتله خورا زیات دی. په داسې حال کې چې د هندۍ بڼې له راوتو مخکې د برتانوي بڼې د سرایت سرعت زیات بلل کېده. د منځنۍ آسیا په ګډون په 350 هیوادونو او قلمرونو کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپایي څانګې په حوزه کې شامل دي، په 126 خلکو ته د کورونا ضد واکسین یو دوز ورکړل شوی، خو په اروپایي ټولنه کې په 126 خلکو د دې واکسین لږ تر لږه یو دوز ترلاسه کړی دی. ښاغلي کلوج زیاته کړه چې اروپایي هیوادونه باید د واکسین پروسه چټکه او زیات خلک واکسین کړي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 170 میلیونو ته نږدې شوی او له دې قبله د مړینو شمیر له 3.5 میلیون اوښتی دی. همداراز تر اوسه د ټولې نړۍ په کچه د کورونا ضد واکسین څه کم 2 میلیارده دوزه تر ډیره په متحدو ایالتونو، د اروپایي ټولنې په غړو او نورو شتمنو هیوادونو کې خلکو ته ورکړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
له خوسته چرګوړي نورو ولایتونو ته وړل کېږي. پخوا به دې ولایت ته له پاکستان او نورو سیمو چرګوړي راوړل کېدل. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه په یو کال کې نږدې 1,00,000 چرګوړي تولیدوي. د مسؤلینو په وینا د خوست فارمونه هر میاشت 3,00,000 چرګوړو ته اړتیا لري او په خوست کې هر میاشت 1,05,000 چرګوړي تولیدېږي. جزئیات په دې راپور کې.
سره له دې چې په خوست کې د چرګوړو تولید له هغې اندازې نږدې نیمایي لږ دی چې د دې ولایت د چرګانو فارم لرونکي ورته اړتیا لري، خو بیا هم له دې ځایه یو شمېر نږدې او لرې ولایتونو ته دا چرګوړي وړل کېږي. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه د باغدارۍ او مالدارۍ او د کرنې د ودې او د کلو پراختیا یا کارډف برنامه په ملاتړ د مرکز اړوند د صحرا باغ په سیمه کې جوړه شوې ده. د جمعې په ورځ په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانې مسؤول نورالله خان آزادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال تولید په خوست کې تر شته اړتیا لږ دی.
دغه هجري په یوه میاشت کې 1,05,000 لري. اوس وخت دا تولید چې دی خوست ته ورکوو، د خوست نه علاوه نورو ولایتونو ته لکه کابل ته، تخار ته، کندوز ته، غزنی ته، لوګر ته، پکتیا ته، دغه ولایتونو ته موږ چرګوړي ورکوو. د فلحال دپاره د موږ تولید د خوست نه کم دی، تقریبا په حدود 2.5-3 لکه چرګوړي دلته ضرورت دی ورته.
شاهدالله د مهدی خیل په چینی کلي کې د چرګانو فارم لري. هغه هم وایي دا چرګوړي د نورو سیمو د چرګوړو په پرتله ورته په ګټه تمامېږي.
دا هغه نورو چرګوړو په نسبت موږ د پوره ډېره پیدا کوي. یو خو دا چې دا هغه چرګوړي چې لیارو کې سي مرا سره مخامخ کېږي، ګر ټوکه چې تیږي ډېر مړ کېږي، دا هغه چرګوټي چې دي دا موږ د نه مراز مشکل شته نه بل شته ته یو جوړ جوړ ګټای رغولوي، بل هر وخت چې موږ وردا چرګوټای موږ ته ملويږي، بل دا غایچری چې دوی دغه نامنګ ته کوم چرګوټا چرسی او ټول نورون او خزی د ټول گاډ وارډر سی کوم تفاوت نشته کې دا چرګوټا موږ ته نور چرګوټا په نسبت ډیره پیدا کی.
د خوست په خار ولسوالیو او نور وړو خارګوټو په غاڼو ځایونو کې غوخین چرګان خرڅیږي چې دکاندارانو د خرڅانه لپاره د خوستې فارم لرونکو څخه راوړي.
عبد الله نن یو چرګانو مونډای کی دکان لرم، ما ته چرګې مونږ ته پاکستان نه راتلې، په خاغه نه راتلې، اوس موږ اوس خود کې خپل فارمول لرو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم په خوست کې د چرګوړو تولید فارم لرونکو لپاره په ګټه بولي او وایي اوس هغوی اړ نه دي چې د روزنې لپاره چرګوړي له پاکستان او یا ننګرهار څخه راوغواړي. د یاد ریاست یو تن مسؤل محب الله مستعان وایي
په خوست ولایت کې کومه اچري چې جوړه شوې ده، د هګۍ هم تولیدوي، چرګوړي هم تولیدوي. پخوا به دې ولایتو ته له ګاونډي هېواد پاکستان څخه یا د جلال آباد څخه بیر وړل، اوس د خوست ولایت څخه وړل کېږي. موږ د خوست ولایت په اوسېدونکو هم په اقتصادي لحاظ هم ګټور تمامېږي.
خوست اوس مهال پات برخه چرګوړي د پاکستان او د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه راځي. خود مسؤلین په وینا چې د دې ځای هوا سره بلد ندي او یو برخه ځای کیږي. د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو په وینا د خوست د چرګانو په فارمونو چې خصوصي سکتور له خاور باندې په سلګونه میلیونه افغانۍ پانګونه شوې زرګونو خلکو ته پکې کارموندنه شوې ده.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
د اسلام د مبین دین له نظره د افغانستان جګړه څرنګه ده؟ د ازادي په سپو کې پروګرام کې چې د پنځم به پورس خبر شو دا مسله د خبرونې لمیل منو سره وڅېړل شو. د دې بحث یو برخه وړاندې تر لنډو خبرونو وروسته اوریدل شي. دا مرخت وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د هندي بڼې د مواردو د ټیسټ لپاره کیټونه نه لري. د دې وزارت مرستیال بیان میرویس علیزی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې شاید د کورونا د هندي بڼې مثبت موارد موجود وي. د غور چارواکي وایي چې په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې کابل ته د تلونکو لارې د خلاصون لپاره د دوی هڅې پیل شوې دي. په غور ولایت کې په دوو چله حملو کې د وو ولسي وګړو له وشل کېدو وروسته د لال او سرجنګل اوسیدونکو د اعتراضونو په ترڅ کې په خپله سیمه کې د کابل او غور ترمنځ لویه لاره بند کړه. نامعلومو وسلوالو په کندهار ښار کې یو تن چې ویل کېږي د پاکستان د بلوڅو بیلتون غوښتونکو له مشرانو څخه وو وشل دی. په کندهار کې وی امنیتي سرچینې چې نه غواړي هویت یې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې میر عبدالنبی بنګلزی تیره ورځ ناوخته د کندهار په درې مناحیه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شو. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سوریې ولسمشر ته د څلورمې وکلنې دورې لپاره په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ویلې. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د توري بهیرې په تفریح شار سوچي کې په داسې حال کې وکتل چې د اروپای ټولنې غړي پر بیلاروس د نویو احتمالي بندیزونو په اړه بحثونه کوي. او اسرائیلي ځواکونو په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د پرونیو نشټو پر مهال یو 28 کلن فلسطینی په ډزو وواژه.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
په افغانستان کې جګړو زور اخیسته. د اسلام نظر له نظره دا جګړه څه حکم لري؟ دا مسله په خبرونه کې چیرو احمد شیبریم ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن رسرم رسن دوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له اعلان سره سم بر ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11 یعنی لنن شاوخوا درینې میاشتې وروسته ووسی او داسې نتایج شوي راپورونه هم خبره شوې دي چې ممکن ټول نړیوال ځواکونه د جولای تر نیمایي یعنی تر وینې میاشتې پورې افغانستان پریشتي. په خوا به د افغان حکومت مخالف وسلوالو ویل چې افغانستان بهرنیانو اشغال کړی دی نو د دوی جګړه جهاد دی. اوس چې دا ځواکونه په وتلو دي یو ځل بیا د اسلامي نړۍ یو شمېر دیني عالمانو شخ کړی دی چې دا جګړه ناروا ده. روانه اونۍ د سیشن بی پورس د یو شمېر اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د ویډیو کانفرنس له لارې په دې اړه خپل نظر بیان کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد د دې خوند په ارتباط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو او د سولې د عجل تامین په سلسله کې اردن، فلسطین، ترکیه، عراق او لبنان دینی علماو په یو ویډیو کانفرنس کې د ګډون په وسیله د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا وبلله. افغانانو وزل او د افغانانو قتل د طالبانو په واسطه حرام او ناروا وبلله او د عاجل سولې تامین او پایدار او سراسري سولې
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر چټک شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوې مقاله کې د امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه نه دی اخیستې خبر ورکړی دی چې شایي امریکایي ځواکونه تر ټاکلې نیټې مخکې له افغانستانه ووځي. یو شمېر افغان دینی عالمان په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ بهانه نشته او د طالبانو له لوري په بریدونو کې د افغانانو وشل دینی توجیه نه لري. دینی عالم مولوي عبدالقادر قانت
ذات البینی جنگ ده. خو اسلام د لحاظ نه څوک چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، اقرار مې لسان او تصدیق په قلب کوي، اموال هغه وینه، دا ذات البینی جنگ ده او دا جنگ درسته نه ده. بار بار علما ویلي ده، موږ دوه طرف نه دا غوښتنه لرو چې آتش بس وکړي دایمي.
خو طالبان بیا خپل جګړه په افغانستان کې جهاد بولي او وایي چې دا جګړه د اشغال ته پای ته رسېدو لپاره ده. د دې ډلې ویان صبی الله مجاهد په افغانستان کې د جګړې په اړه د 15 اسلامي هیوادونو روسي فتوا ته په اشاره سره وایي، دغه فتوا د افغان حکومت په غوښتنه ورکړل شوې او په همدې دلیل ارزښت نه لري او د شریعت خلاف ده. په دې اړه په خبرونه کې بحث لرو. زموږ میلمانه دي مولوی صاحب سردار زادران، د افغانستان د علماو د شورا مشر، او مولوی صاحب غفاری، د افغانستان د علماو د شورا غړی او د ولسی جرګې غړی هم دراس. زادران صاحب، لمړی به تاسو ته راشو د دې موضوع په ارتباط چې د افغانستان جګړه روا ده که نه روا، یو څه توضیح لطفا ورکړئ.
د طالبانو ادعا وه چې موږ جګړه دلته ځکه پیل کړې چې زموږ حکومت یې له منځه وړی وو او افغانستان د دوی له قوله اشغال بلو. وروسته د امریکا او د طالبانو له توافق نه وروسته دوی اعلان وکړ چې اشغال په افغانستان کې ختم شو، امریکایي ځواکونه د موږ او د امریکا ترمنځ توافق نامه نه وروسته بل افغانستان څخه وځي. نو کله چې دوی اشغال ختم کو، ورسره جوخت افغانستان علماو د نړۍ علماو فتوا ورکړي چې په افغانستان کې نور جګړه توجیه نه لري او دا جګړه نور په افغانستان کې حرام ده. د افغانانو وژل نور په هیڅ صورت باندې افغانانو ته او اسلامي نړۍ ته د منلو وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې د ټولو اسلامي نړۍ د علماو د افغانستان کې د 2500 علماو د فتوا څخه دا څرګندېږي چې نور په افغانستان کې د جهاد په نوم جګړه توجیه نه لري.
زادران صاحب، کچرته دا ستاسو خبره ومنل شي، د طالبان خواته هم دینی عالمان دي. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د طالبانو مشرانو اکثرو په حقانیه مدرسې کې زده کړې کړې دي او ځینو د پاکستان په نورو مهمو مدرسو کې دینی تعلیمات کړې دي. هغوی ولې دې جګړې ته راووي؟
زما په فکر باندې چې دلته لازمه ده چې زموږ د قرآني آیاتونو او نصوصو څخه یو سالمه استفاده او سالمه ترجمه وشي او دا توشیه او تفسیر ته اړتیا لري. ښه خبره ده چې د افغانستان جانب علما او هغه څوک چې د افغانستان په ضد جنگیږي، دواړه طرفونه د افغانستان د مازلې په خاطر علمي بحث او څېړنه وکړي، ترڅو د علمي بحث او څېړنې په نتیجه کې د قرآني آیتونو د نبوي حدیثو زموږ د عقایدو د فقه په اساس باندې د افغانستان مسله معلومه شي چې افغانستان دارالحرب دی که دارالاسلام دی، ایا دلته جګړه جهاد ده او که بغاوت ده، ایا د افغانستان د حکومت سره سوله وجیبه ده او که ګناه ده. زما فکر دا ډیر واضح دلیل دی. یوازې نستی او علمي څېړنې ته اړتیا ده. د علمي څېړنې په نتیجه کې بیا دا ټول مسایل حل کېدلی شي او د حل وړ دي.
که چېرته مقابل لوری د سولې یا همدغسې بې غونډې ته نه حاضرې شي او حکم کوي چې د افغانستان د حکومت او دولت خو په سم روانه نه ده، له اسلامي نظره حکم بیا څه ده؟
ګوره، ډېر واضح دلایل په قران کریم کې شته دی چې هغه کچته د دوی طایفې ترمن جګړه وه یا د دوه ملتونو ترمن جګړه وه، نو یو دریمه ډله د راجګه شي د دوی ترمن د صلح وکي. کوم جانب کا صلح نه کوله نو هغه ته بیا بغي ویل کیږي. بیا د هغه کې د قران کریم د نصوص پایتونو په نظر کې نیول سره هغه باندې د قتل حکم شوی دی چې هغه د قتل کړای شي. نو ښه خبره هم دا ده چې دواړه اړخونه که د افغانستان حکومت او که طالبان دي، د افغانستان علماو په توسط باندې د علمي څېړنه وشي او بینالمللي اسلامي هیوادونه د هغې نه نظارت وکړي. زما فکر باندې چې دا مسله حل کېدونکې ده او یو مشترکه فتوا به راووځي. بیا د هغې فتوې په اساس باندې معلومیږي چې بغي څوک دی او جهاد کوونکی څوک دی. چې افغانستان مسله ډېره بریده پر علمي څېړنې ته اړتیا لري، یو بل د طرف نه دغه جلی فتواګانې زما فکر دا جنگ نور هم زیاتولی شي. ولې ښه خبره دا ده چې موږ په مذاکراتو په علمي بحث کې په دې باندې بحث وشي د شیوخو مفتیانو او د واقعي علماو ترمنځ دغه علمی چلنه وشي او بحث پر وشي او یو مشترکه فتوا راوزی.
زادران صاحب مننه. د سیاسي چارو کتونکو آریان خیبر هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، خو مخکې تر دې چې دوی ته ورشو، مولوی صاحب غفاری ته به ورشو. غفاری صاحب محترم، ستاسو له نظره دا د افغانستان جګړه، زادران صاحب خو وایي چې دواړه خواوې باید سره کښېني، چې نتیجه واخلي، که دواړه خواوې خبرو ته نه سره کښېني په دې برخه کې چې د افغانستان جګړه روا ده که ناروا، باید څه وشي؟
د زادران صاحب پیشنهاد معقول پیشنهاد دی. موږ کولای شو چې د علمي بحثونو د لارې دا مشکل سره حل کړو او مشترکې نتیجې ته ورسېږو. او که یو وخت یا طالبان نه مني یا دولت نه مني، خو مثلا مذاکراتو ته نه حاضرېږو نه کښېني، موږ د اسلامي نړۍ څخه، د اسلامي مملکتونو او هیوادونو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی د دخالت وکړي او دواړه خواوې سره کښېني، او موږ هم اطمینان لرو که دوی سره کښېني مشترکې نتیجې ته رسېږي چې هغه د ټول افغانان او ټول مسلمانانو په خیر به وي او د سولې یوه لاره به خلاص شي.
غفاری صاحب محترم، که چېرته د اسلامي هیوادونو دینی عالمان دا کار نه کوي او یا ممکنه نه وي چې د اسلامي هیوادونو دینی عالمان سره یو ځای شي او دواړه افغان لوري سره کښېنه وي، بیا به څه کېږي؟
اوس موږ په دغه صدت کې نه یو چې مثلا کوم طرف که نه حاضرېږي دستي یا د قتل فتوا پر هغو باندې صادر کړو یا خدای نخواسته بله ټاپه پر ولګو. زه فکر کوم تر هغه ځایه چې امکان لري ټول مسلمانان دغه وظیفه لري، مخصوصا دینی علماو دغه وظیفه لري که په افغانستان کې دي، که د باندې دي چې د ناستې او د مخامخ مذاکرات او زمينه برابر کړی.
مننه غفاری صاحب. خیبر صاحب، تاسو هم خبرونه ته شرح لې. تاسو له نظره که چیرته دینی عالمان د دواړو لوري یوې نتیجې ته نه رسي، له سیاسي اړخه څه رقم ممکنه ده چې د جګړې پر دواړو لوري باندې فشار راشي تر څو دغه افغان وژنه نور ختم شي؟
زه فکر کوم چې د دینی عالمان یو عمومي اجماع نه لري چې دوی د جګړې په مقابل کې ودرېږي، او حداقل وکولی شي چې هغه یو مشترکه فتوا صادره کړي چې د افغانستان جګړه نامشو جګړه ده، دا د اسلام د مقدس دین د تورو او عقایدو سره په ټکر کې ده. په هر حال باندې دغه د علماو شورا په افغانستان کې ده، او د دولت د خانه حمایه کیږي، او د طالبانو خانه هم چې بعضې هغه علما چې دي اکثریت دوی که ورونه نه خفه کوي، اکثریت مشخوره دي، او دوی د دولت او د خانه هم د خارجي استخبارات نه بې ماشونه اخلي. ما په زید زه کوم هغه نه لرم.
خیبر صاحب بخښنه غواړم، فکر نه کوي چې د افغانان چې فرضاً حکم کوي چې دوی له استخباراتو سره لاس لري، فکر نه کوي چې دا غټ اتهام دی؟
دا غټ اتهام نه دی، دا ثابت شوی ده چې اکثریت قاطع هغه څوک چې زیاتره د اسلام د مقدس دین د نامه نه استفاده سوی استفاده کوي، که دغه چلویر کفلو را په دې خوا کې حساب کړو، دوی اکثریت د جماعت اسلامي سره تړلي وو. مثلا د افغانستان د جهاد فتوا په هغه وخت کې چې مثلا ورکړل شو، هغه پوهېږي چا ورکړی وو او په کومو استخباري کړیو پورې تړلی وو. هغه پاک مولیان، هغه خلک مولیان او هغه علما چې وقان خلکو ته هیواد ته او مقدس اسلام مقدس دین تجمن خلک دی، هغه په انزوا کې پاتې دي. اکثره دا خلک چې تر کوم شي د دیات دیوبند خونه راغلي دي، او یم د مصر د الازهر دغه ډېر افراطي خړې د خونه دی حمایه کیږي، د افغانستان ته د فتوا جهاد فتوا ورکړي. په هر حال باندې بیا هم داسې نه ده چې ټول موږ متهم کو، اکثریت دلته خلک ډېر وطن پرسته ملایان شته دي، علما شته دي چې هغه غواړي د افغانستان جګړه واقعا د پای ټکی عمومي د افغانستان د جګړې په څیر کله روانه ده، داینه مشو ګڼل ده. خو به اکثر پنځه وکړي زه دغه د پنځه د مخ تجربه د غشل کله مو د سه سریح الفاظ د علماء د شورا نه دی اړول چې دي د سریح الفاظ باندې یو فتوا ورکړي چې د افغانستان جګړه نه مشو جګړه ده. ساده عقل د انتحاریانو په مقابل کې دا انتحاری عمل د افغانستان د اسلام د مقدس دین سره په ټکر کې ده.
په همدې برخه کې به د علماء د شورا د رئیس زدران صاحب نظر واخلو. زدران صاحب، د خیبر صاحب د دې خبرې په اړه کې تاسو څه وایست؟
یو خدا چې عالم چې ځان تعلیم وایي، هغه چې ته هم دماغ په مقابل کې خپل اسلام دین او نصوص نه تغیرولی شي او نه یې تبدیل کولی شي. ګورئ، د افغانستان علما په تیر کال کې به تاسو په ډېر واضح دریځ سره اورېدلی وي چې 2500 علما په افغانستان کې راجمع شو، په افغانستان کې د انتحاري بریدونو کول حرام وګڼل. د افغانستان د علماو سرتسری شورا اکثریت وخت خپل الهي مسولیت ادا کړی دی، ولې په دې کې شک نشته چې طالبان نورای د افغانستان د علماو سرتسری شورا ات د افغانستان مربوطه بولی او د افغانستان د حکومت یو اړخی بولی. حتمی ده چې دوه درگیر خواوې چې یو بل سره په مقابله کې یو بل باندې به اتهامات وریدوي، ولې خبره دا ده چې دغه اتهامات او دغه یو بل په ضد څرګندونه دا په افغانستان کې جګړه پای ته نشي رسولای. یوازې په افغانستان کې جګړه علمی بحث، علمی مناظرې ته چې زمینه مساعده شي، زما فکر باندې بیا د افغانستان جګړه هم پای مومي او هم د افغانستان ولس بیا په هغې باندې قضاوت کولای شي.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
مولوی صاحب زدران، ستاسو په باور تاسو د خبرونې په پیل کې دې ته اشاره وکړه چې یو لار را ده چې د دوړو خواو عالمان سره کښینی او د د جګړې په باره کې خبرې وکړي، په دې برخه کې د افغانستان د علماو سرتسری شورا کوم ګامونه اخیستي دي چې طالبانو ته هم بلنه ورکړي او یا دوی د طالبانو سیمو ته ورشي او له هغوی سره د جګړې په روا او ناروا باندې بحث وکړي؟
زموږ اراده همدغه ده چې لومړی به موږ په کور دننه یو اجماع د علماو رامنځته کوو، د ټولو دینی مدارسو، د ټولو مسجدو، د ټولو علماو سره به د قرآن او حدیثو په رڼا کې مشوره کیږي. د دوی د مشورې نه وروسته به موږ د جلالت مآب ولسمشر په هدایت باندې به موږ د قومي متنفذینو او د علماو په استازیتوب باندې به موږ د طالبانو سره مذاکرات پیل کوو، د طالبانو سره به خبرې پیل کوو او دا به یو نوی فصل په صلح پر راوستلو کې.
په دغه برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، تاسو څه کارونه تر کوم ځایه رسولې دي چې علما سره منسجم کړئ؟
تاسو ته کزو زما نوې د تقرری د روژې د پنځوشتم نه راپدی خو زما تقرری شوې ده چې د دې اوس مخ په کور دننه د علماو سره مشورې کړي دي. تاسو اسلام وخت کې زه په دې وظیفه باندې ګمارل شوم او زما هڅه لکه ما چې وویل هڅه مداره چې د ټولو علماو سره په افغانستان کې دننه په ولایاتو کې د دوی سره ناستې ولرو، مشورې ولرو او بل اخره دوی د مشورې په نتیجه کې د طالبانو سره خبرې پیل کړو.
څه فکر کوئ چې دغه مشورې به څومره وخت ونیسي؟
که چېرته جلالت مآب ولسمشر زموږ سره په دې کې همکاري وکړي او زموږ لاسنیوای وکړي، زه باوري یم چې په میاشت کې دننه موږ په دې توانیږو چې په ټول افغانستان کې د ټول افغانستان د علماو سره مشورې وکړو، د هغې نظریات را جمع کړو او وروسته د دوی نظریات جلالت مآب ولسمشر ته وړاندې کړو او د طالبانو سره د روابطو د طالبانو سره د تماس نیولو یو ګروپ یو ډله جوړ کړو.
مننه. غفاری صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د هغه دینی علما چې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې ژوند کوي هغوی دا جرأت پیدا کړي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ورشي؟
باید د تفاهم او ورورګلوي فضا رامنځته شي، که هغه سی او فضا نه وي داسې راشه درشه امکان نه لري. زه خپل دروند او محترم ورور خیبر صاحب ته وایم، کدی په دا نظر دی چې په افغانستان کې د نور ملکونو جګړه روانه ده، نیابتي جګړه روانه ده، زه وایم چې د دغه نیابتي جګړې د حل لپاره بیا هم مشتش تفاهم او ورورګلوي او مستقیم مذاکرات ضرورت لرو. چې سره کښې نه نو چې سره تفاهم ته ونه رسېږو، د خارجیانو لاس هم همیشه به د افغانستان په مسایلو کې دخالت کوي. دوی یو بل نظر درلود چې باید علماو قاطع فتوا ورکړي چې دا جګړه څنګه ده، او همدغه قاطع فتوا هم په هغه صورت کې یو ځای ته رسېږي چې فضا یو څه سالمه فضا وي، داسې فضا کې چې د تحمل او یو بل منلو فضا نه وي، نو هر څوک یو فیصله وکړي سبا یو بل سبب یا وژل کېږي هغه د تحمل او د منلو وړ نه، د زغم نه دی. نو باید فضا اصلاح کی د تفاهم او ورورګلوي فایز په دغه نتیجه موږ څه ورسېږي ټول افغانان یو ټول د ملک خلک یو د نور مملکتونه څنګه خپل مشکلات سره حل کړل او موږ څه څلوېښت دوه څلوېښت درک څلوېښت کاله سره اخته یو زموږ داخلي مشکلات نه یوازې چې نه حل کېږي پر نور ملکونو باندې هم اغېز او خپل تاثیر درلودل لري.
مننه غفاری صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام دی زحمت شبر مکور بیم په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د علماو د شورا رئیس مولوی محمد سردار زدران، شیخ نعمت الله غفاری د علماو د شورا غړی او آریان خیبر د سیاسي چارو کتون کې. مولوی صاحب، زدران په روسیو وختونو کې چې کومې جګړې شوې دي، په هلمند کې جګړې وشوې، په لغمان کې وشوې او په روزګان کې هم جګړو زور واخیست، په کندهار کې او په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ شمېر خلک ملکیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. اسلام له نظره دغه جګړه چې ملکیان پکې د خپلو سیمو پرېښودو ته مجبوره کیږي څه حکم لري؟
د اسلام له نظر نه خو ډېره واضح خبره ده. مخکې تاسو ته د آیات او د حدیث تفسیر وکړو چې د مسلمان به دغه وي چې بل مسلمان د بل یغې د لاس نه متضرر نه وي، او مسلمان به هغه وي چې بل مسلمان د یغې مال او دولت یغې نفس یغې نه په امن کې وي. نو دا د مسلمانان د مسلمانانو حیثیت ته هر څوک چې بې ګناه مسلمان وژني، بې ګناه مسلمان مهاجر کوي، بې ځایه کوي، کور یې ورته ورانوي، سړک یې ورانوي، دا جرم دی او دا په اسلام کې توجیه نه لري. د دې خبرو خلاصه شوه. راځم دې خبرې ته چې اصل ولې په افغانستان کې لکه مخکې خیبر سے بول چې علماو خپل رول نه دی ادا کړی یا یو یو واضح دریځ نه درلودلی. ګوره، د غازی امان الله خان د وخت نه سره په دې خوا موږ فکر وکړو، د ممبر او د ارک ترمنځ یو ډېره لویه فاصله موجود شوه. علما یا روحانیون هغه د نظام نه لرې وساتل شول، هغه د سیاست نه لرې وساتل شول، مذهب او سیاست سره جدا کړل شول. نو ځکه د علماو دپاره اساس او جایګه نه وه، د علماو دپاره یو واحد ادرس نه و. ولې زموږ هیله دا ده چې جلال اکبر ولسمشر اوس د دې لپاره یو خاص فکر کړی چې علما په نظام کې شامل کړی شي، علما د نظام یو برخه وګرځي، علماو ته خپله جایګه تثبیت کړل شي. که چېرته دا کار وشي افغانستان کې یو واحد دارالافتاء رامنځته شي، زه فکر کوم چې د هر جماعت نه د هر کلی نه چې فتواګانې د غره د سر نه او د مال نه دا فتواګانې سرزري دي، بیا د دغه فتواګانو مخه نیول کیږي. یو واحد ادرس به موجود وي، یو واحد ادرس به لار وي په ټولو مسایلو کې فتوا او صدرېږي. زمونږ هم حالې زلمداري چې ولسمشر تم دا مشوره ورکړي دا چې د افغانستان د فرد یو واحد ادرس یو چتر دی علما او جوړ شي، بیا د ټول دینی مدارس او مساجد دی چتر لاندې وي. د افغانستان ټول بلی مسائل راتل د افغانستان په حق لکم شری مسله یا ضرورت د فتوا موجود دی، واحد ادرس نه فتوا ورکول کی. نو په دې اساس باندې دا د افغانستان د علماو هم ځایګه ثابت شي او هم د افغانستان په یو د فتوا یو واحد ادرس موجود وي. نو په دې باندې ان شاء الله کار روان ده که موږ موافق شو. بیا د ټول سوالونه چې څوک کوي چې علماو خپل رول نه ادا کړی، علماو خپل مسولیت نه ادا کړی، دا سوالونه ټول په حل کیږي.
مولوی صاحب زدران، فکر نه کوي چې مثلا په کابل کې د بیلابیلو جماعتونو مولوی صاحبان د جمعې په ورځ باندې ځینې سیاسي خبرې کوي، ځینې خبرې ممکن لکه څنګه چې راډیو ته اوریدونکي پیغامونه راستوي، ځینې خبرې داسې وي چې په ځای د دې چې د جګړې ورته اورپوکي د جګړې ور لا بلوي، فکر نه کوي چې دغه نږدې شاوخوا ستاسو د جماعتونو مولوی صاحبان باید سره منظم کړي، پاتې دا شو چې د افغانستان د لرې سیمو مولوی صاحبان هم ټول سره منسجم او منظم شي؟
ستا خبره په ځای او معقوله ده. موږ د دې لپاره هلې ځلې کوو چې د افغانستان ټول مساجد د تر یو واحد منجمنت ادارې لاندې راولو، چې هغه لکه څنګه چې اوس په نورو اسلامي ملکونو کې هم د جمعې په ورځ کله چې هلته څوک خطبه ورکوي، هغه خطبه د حج اوقافو د وزارت له طرف نه په لیکلي ډول باندې ترځي او هلته خطبه ورکول کیږي. زموږ هم اراده او پلان دا ده چې موږ د حج اوقافو محترم وزیر حلیمی صاحب د هغې چې هغه ډېر کارکون او فعال سړی دی دا به را منسجم کړي، او د افغانستان ټول مساجد باندې او منیجمنت او اداري واحدونو تر چتر لاندې راولي، ترڅو د ټولو مساجدونو د افغانستان په حق لا یو د هر موضوع په حق لا په افغانستان کې پیغې باندې بحث کیږي او ټول خطبه په میغ باندې تمرکز کوي. دا مختلف نظرونه او دا مختلف فتواګانې چې د مختلف ځایونو صادریږي د دې مخه به ونیول شي او ټول علما به تر یو چتر لاندې تر یو واحده اداره او منیجمنت لاندې به خپل خطبه بیانوي.
مولوی صاحب غفاری، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا ممکن ده چې د افغانستان ټول شیعه او سنی علما د منظم او منسجم شي، لکه څنګه چې مولوی صاحب زدران وای او د جمعې پروز باندې منظم خطبه ورکي او داسې خطبه ورکي چې هغه په یغه کې د افغانستان ملي ګټ هم تامین شوي وي او دغه تفارق چې اوس شته د لمنځه لاړ شي؟
زه دغه نظر ډیر مثبت نظر بولم. دا چې په هر مسجد کې، په هر منځ کې، د هر سړي د خوا، د هر خطیب د خوا جلا مسایل ویل کیږي، جلا نظر او جلا ځینې وخت فتواګانی ورکول کیږي، دا د مسلمانانو د سرګردانۍ سبب ګرځي. خلک خپل شرعي تکلیف نه پیژني. نو ښه دی چې داسې یو معتبر مرکز ولرو چې هلته جید علما حضور ولري او په یوه مشورتي فضا کې ښه مستند و شرعي نتایج ته ورسیږي. د هغه مرکز د خوا بیا ټولو علمای کرامو ته وظیفه ورکړل شي چې داسې خبرې تیزې وکړي. ځینې وخت موږ اورو په ځینو خطبو کې متاسفانه ضعیف خبرې کیږي، ځینې د خیر خبرې نه دي. یعنې په مسلمانانو کې ګډوډي او اختلافات لا پسې ډېری. نو د دغو د مخنیوي لپاره زه فکر کوم دغه یو ښه طرحه ده، یو ښه پیشنهاد دی چې یو واحد قوي او با اعتبار مرکز ولرو چې د ټولو مسلمانانو او مخصوصا د علمای جید علما او د خوا ومنسي او زموږ مهم او با تجربه او با علم خلک ښه معتبر علما هلته حضور ولري. د هغو د خوا دي مشترکه فیصله وسی او ټولو ته واحد هدایت ورکړل شي.
مننه غفاری صاحب. خیبر صاحب، د خبرونې څو دقیقې پاتې دي که ستاسو نظر واخلم چې لکه څرنګه چې ځدران صاحب وویل او غفاری صاحب هم توضیح کړه، آیا ممکنه ده چې د افغانستان دینی علما دغه رقم ګامونه واخلي تر څو کوم دینی علما چې د طالبانو خواته دي له هغوی سره یو ځای سره کښېني او د افغانستان د سولې خبرې او د افغانستان د جګړې په ارتباط باندې دغه دینی علما یو نظر خپل کړي؟
د اسلام مقدس دین به ما عمومی شعار ما غلی چې ولسل الخیر انا مال مؤمنین ای خاطر فصل هو بین اخوایکم بل اصرار نه لرو چې مخلاص یو ملي جماعت زاد ګران محترم ځدان صاحب خیوی لره ما چې سازمان دی خړی مخته دغه علما او شورا رقم سکوت د کوټ جماعت او دا چې راغله ده مګوینه د رسنیو د خانم چې علما او شورا په خوغه غندې ویدا شورا نه ده لګښه شوی ده او د علما نه چې ځدان صاحب عمومی جماعت یو عمومی جرګه ده علماء د افغانستان په ساته باندې دعوت کې مقابل کې په لوی جګړه په تالار کې ونی سي او د دې عمومي فتوا ورکړي چې دغه د افغانستان جګړه نه مشو جګړه ده. بلکې په تالار باندې چې لا شته تفاهم ته او تفاهم یوازینی لار ده چې موږ لا شو سولې ثبات ته هلته چې دوه ختم چې موږ علماء او مشایخ په خو کې یو ته قناعت ورکړي شي.
مننه خیبر صاحب. مولوی صاحب محمد سردار زدران څخه مننه کوم چې پرې خبرونه کې برخه را سره واخیسته. شیخ نعمت الله غفاری څخه هم مننه کوم، زحمت چې بر له تاسو اجازه غواړم. په خدای مسپارم.
یو تو خوږو ټپو مستو سندرو سر راشا د سولې د سپرلې بادا خبرو سر راشا یا د سولې د سپرلې بادا خبرو سر راشا پٹوس کی نکون سره راشه یا درنګ رنگ پټو سینو کونترو سره راشه یو سوخ کو ټپو مستو سندرو سره راشه د سولې کس پر لیبادا خبرو سره راشه د سولې کس پر لیبادا خبرو سره راشه جنگات بارو تو پورا ٹول کل تیز مکی او خوشبو ہر خوا خورکا معطر و سر راشا خوشبو ہر خوا خورکا